واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د چین د قانون یو غټ دولتي شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د لیتیمو د قانونو د راسپړلو په غرض د لسو میلیاردو ډالرو پانګې اچولو اراده لري او د طالبانو د حکومت د قانون او صنایع د وزارت سره مذاکرات روان دي. د ساوت چاینا مارنینګ نیوز د انګریزي ژبې ورځپاڼې پرون د شنبه په ورځ د حمل یا اوري په شپږشتمه له هانګ کانګ نه خبر ورکړ چې د چین حکومت له افغانستان سره د اړیکو اړوان په دوو مسایلو باندې تمرکز کوي، اقتصادي ګټې او د ټیریزم پر ضد مبارزه. ورځپاڼه وایي فکر کېږي چې د افغانستان د لیتیمو د ذخیرو ارزښت زرو میلیاردو امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او سیمې خبرونه اورئ. د سودان د نیما نظامی آر ایس ایف سره ولحرکا ملیشو او د پوځ ترمنځ د شنبه په ورځ خونړۍ جګړې شوې دي. د آر ایس ایف ملیشی په پایتخت خرطوم کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ د پوځ د لوی درسیز د اقامتګاه او د خرطوم د نړیوال هوایي میدان د نیولو دعوا وکړه. د رویټرز خبري اژانس وای چې د دواړو خواو ترمنځ پرونی جګړې د شمالي افریقا په هغه هیواد کې د قدرت د نیولو لپاره کودتا ته ورته وي. د سودان پوځ ادعا کړي چې د آر ایس ایف ملیشو د ایستلو لپاره ځوابي عملیات پیل کړي دي. څارونکي وایي چې د آر ایس ایف ملیشیاز بانکونه شاوخوا سل زره وسلوال لري. اژانس وایي چې اصلي وضعیت لا په سمه توګه نه دی څرګند. د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا ردان پرون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ښځو د عفت او حجاب قانون به ژر نافذ شي. چارواکو په عامو ځایونو کې خفیه امنیتي کمرې لګولې دي. په سعودي عربستان کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د استازو ترمنځ د ملاقات نه وروسته لسره له سوریه سره د عربي نړۍ د دوه اړخیزو اړیکو د برقرارولو او د عرب لیگ په سازمان کې د شاملولو په اړه نهایي فیصله ونه شوه. په دغه غونډه کې د خلیج له مشرانو نه علاوه د مصر، اردن او عراق استازو هم ګډون کړی وو او د سوریې د بهرنی چارو وزیر هم پکې حاضر وو. لبل خوا پرون د شنبه پر از هم د سعودیانو او د یمن د حوثیانو ترمنځ د جنگ قیدیان تبادله شو. دواړو خواو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په منځګړیتوب تر دې دمه 900 قیدیان خوشی کړی دي. په سیمه کې د امریکا غا خبري الوای چې د جنگ قیدیان په داسې حال کې تبادله کیږي چې د یمن د اتکلن خونړي جنگ د پایته رسیدو لپاره هلي زیاتې شوي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د شنبه په ورځ د ویتنام د صدر اعظم فام من چین سره وکتل. د بهرنی چارو وزیر په صفت دا ویتنام ته د ښاغلي بلینکن لومړی سفر دی. په عین وخت کې بلینکن په هنوه کې د متحده ایالاتو د نوي سفارت د ودانۍ بنسټ چې د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړیږي کیښودو. بیجنګ د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت د وزارت لخوا پر هغه چینایي شرکت باندې د بندیزونو د لګولو له امله احتجاج وکړ چې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو باوجود له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د افشا شوو اسنادو نه داسې څرګندېږي چې چین له روسیې سره د خپلو اړیکو لپاره یو حد ټاکلی. چین ژمنه کړې چې د یوکران په جنگ کې شاملو خواو باندې به وسلې نه پلوري. د برازیل جمهور رئیس لوئیز اینیاشو لولا دا سیلوا د شنبه په ورځ په بیجنګ کې چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې متحده ایالات باید په یوکران کې د جنگ په ځای د سولې مذاکرات پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې د یوکرین پر ختیځ ښار سلوویانسک باندې د روسي ځواکونو د توغندو په برید کې د شنبه په ورځ د وژل شوو کسانو شمیر 11 ته لوړ شو. یوکرین چارواکي وایي چې ګڼ شمیر خلک د ړنګو شوو ودانیو لاندې پراته دي. وروسته له هغه چې د چاد او نایجیریا له سرحد سره تیر مواقع د کیمرون د شمالي ښار ماروا ښاروال په عام محضر کې دو ژورنالیستانو ته د مرګ واښونه وکړو، هغوی د کیمرون مرکزي حکومت ته د امنیت د ساتلو خواست وکړو. دغه ژورنالیستانو د محلي چارواکو لخوا د سړک سازۍ په یوې پروژې کې له قراردادیانو نه د بډو اخیستلو په اړه رپورټونه لیکل. د شنبه په شپه د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د سانتا روزا د سیمې سره چیرما 4.4 درجو په قوت د زلزلو څو ټکانونه محسوس شو. د یونان د بهرنی چار وزیر نیکاس دینډیاس د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکه کې د ترکیه یونان ترمنځ د تفاهم او ډیالوګ د جاري ساتلو پر اهمیت تاکید وکړ. دواړه هیوادونه چې د ناټو غړي دي، ختیځ مدیترانې او د ایجین د سمندرګي د ذخیرو د ملکیت په سر شخړه او لانجه روانه ده. او د بیاټریز فلامینی په نوم یوې 50 کلنې هسپانوي لوبغاړی د هغه هیواد په جنوب کې اویا متره ژور سمڅې کې د 50 ورځو تیرولو وروسته د جمعې په ورځ له سمڅې نه راووتله. نوموړي وایي غوښتلې چې د انسانانو پر ذهن او بدن د تنهایی او ګوښنشینۍ اثرات په امتحاني توګه پر خپل ځان وازمایي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغه سر مقاله هم اوریدلای سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې یو وړپړی قزاقستاني هیئت کابل ته د سفر په مهال د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر وایي اوس مهال د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه شاوخوا 900 میلیونه ډالر ده. ملا برادر د قزاقستان د هیئت د مشرۍ غوښتي چې د طالبانو ډیپلوماټان دې په خپل هیواد کې ومني. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د اکرام شنواری رپورت.
د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال او د سوداګرۍ د وزیر سیریګ ژومانګریان په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د بهرنۍ او صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو د سرپرست وزیرانو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا ترڅنګ په نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې ملا برادر د قزاقستان د پلاوی د مشر څخه غوښتي چې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان په خپل هیواد کې ومني. د دې اعلامیې له مخې ښاغلي ژومانګریان هم ملا برادر ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان به په خپل هیواد کې ومني. همداشان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قزاقستان د پلاوی مشر ژومانګریان ملا برادر ته ویلي چې هیواد یې نیت لري چې په روان میلادي کال کې افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر ته ورسي. هغه ویلي چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1 میلیارد ډالر وه، چې د وړم کال پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. تر اوسه د قزاقستان د حکومت لخوا د دې کتنې په اړه رسنیو ته سندي ویل شوي. همداشان دغه پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی سره او د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي سره هم په جلا جلا توګه کتلي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې خغلی متکی دغه پلاوی ته ویلي چې اوس مال قزاقستاني شرکتونه په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو په برخه کې کار کوي. خغلی متکی چې تازه د ازبکستان څخه کابل ته ستون شوی د سمرقند غونډې ته په وینا کې هم د خپل ګاونډیو او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه په افغانستان کې په اقتصادي برخو کې د ښکېلتیا غوښتنه کړې وه.
سولسیزې په افغانستان کې تحمیلي جګړو نه تنها د افغانستان بلکه د سیمې له هیوادونو څخه هم ډیر اقتصادي او تجارتي فرصتونه ترلاسه کړل. اوس دا فرصت برابر شوی چې افغانستان د سیمې یو مهم اقتصادي او تجارتي شریک شي. زموږ هیله بداوی چې د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د ثبات او اقتصادي خیرازی لپاره په مشترک ډول هغه شرایط برابر کړي چې مرسته وکړي ترڅو افغانستان خپل رغنده رول ولوبوي. موږ په خپل هم چمتو یو چې د یو مسول حکومت په توګه خپل مسولیتونه ادا کړو.
پروسی کلو کې افغان سوداګرو د قزاقستان څخه افغانستان ته د غنمو واردول پیل کړی چې دغه هیواد څخه د غنمو وارداتو پر پاکستاني غنمو د افغانستان ته کاډی راکمه کړی ده. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادو سره د افغانستان د سوداګرۍ لویه برخه د دغه هیوادو څخه واردات جوړوي، خو په بدل کې افغانستان دغه هیوادو ته د صادراتو لپاره ډیر څه نه لري. د اقتصادي اوسادي سره ځای وایي چې د تیرو کلونو پرتله د افغانستان صادرات زیات شوي، خو په صادراتو کې دا زیاتوالی د تولیدي توکو له درکه نه دی راغلی او تر ډیره له دغه هیواد څخه توکي پاکستان ته صادر شوي دي.
به ایران و آسیای میانه و چین و سایر کشورها که در گذشته هند احیانا که صادرات ما بسیار قابل توجه بود در نظام گذشته، ولی در دوره در نظام طالبان متاسفانه در حکومت طالبان ما افزایش به او کشورها به مقاصد غیر پاکستان نمیبینیم.
در دوزره ویشتی بلدی کل در اگست میشه روسا در تاجیکستان پرتا در منظره اسی اکثر و هیوادونو در طالبان حکومت سر خپل یاریکی ساتری دی کسام در و هیوادونو در نره در نور و هیوادو پسیر در طالبان حکومت پرسپیت نده پیجندره خو اکثر در و هیوادو پر کابل که خپل سپارتونه پرانیستی پریخی دی.
هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست وایي افغانان د خبرو له لارې د اوسنیو ننګونو د اواري غوښتونکي دي. ویست په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه غونډه کې له یو شمیر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي له ټام ویست سره په تلیفون کې خبرې کړې. په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره ډېر ژر د ملي مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کړی دی. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ازبکستان کې د افغانستان په اړه تر غونډې وروسته له طالبانو سره د اړیکو پر ساتلو او دوام ورکولو او د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نور حال پر پټ کووري
سیمیتا د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دوحه کې له یو شمیر افغان سیاستوالو، میرمنو، پخوانیو وزیرانو، فعالینو، اقتصاد پوهانو او قومي مشرانو سره کتلي دي. ویست وایي غونډه کې ډېری ګډونوال له افغانستانه دوحې ته تللي وو. ښاغلی ویست ویلي چې د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی دی. د یو ټویټ له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټاون ویس سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره ډېر ژر د ملي مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې په ملي او نړیوالو سازمانونو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز لرې کېدو، د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو هم خبرې کړې دي. د خغل ټام ویس په خبره په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبان د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه نظریات اوریدلی او تر څنګ یې هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیوال ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. یو شمیر شنونکي وایي په دې غونډه کې تکراری مسایل یاد شوي دي.
د بین الافغانی مذاکرات لپاره متاسفانه یو اجنډا یا یو فرمول هم نه لري چې مثلا څنګه کم بین الافغانی طالبان پخوانی جهادیان نه مني وای دا وی کسان چې غلای کړي، چوری کړي، چپاولې کړي دي د دې وسره نه کینی او تا امریکا دوم نسل ته اجازه نه ورکي غواړي چې دا کسان راوړي ځای پر ځای کی د دې بنبست لپاره پکار دا و چې تام وس باید یو لار خوره کی یعنی دا چې دا نسل د سانین لیری او دوم نسل ته اجازه ورکي چې طالبانو سره بین الافغانی مذاکرات ادامه ورکي.
ټاکل شوی ټام ویست په متحده عربی اماراتو کې هم له یو شمیر افغانانو سره وګوري.
د دنه د مونږ خواهش داده چې مونږ د بانکو مشکل تر اوسه نه ده حل شوی، یعنی دغه کې باید دم په خام د ته ویډیو په دغه کې د همکاري ته ضرورت درو چې هغه تاجران چې د بانکو مشکل لري پیسې نشي ترانسفر کولای له افغانستان نه چې مالونه اخلي بهر نه افغانستان لپاره خوراکي توکي لا دویا لا بل شی اخلي نو هغه پیسې ترانسفر له مشکل سره مخ یو.
بلخوا د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان په اړه له غونډې ورځ وروسته د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له طالبانو سره د اړیکو پر ساتلو او دوام ورکولو ټینګار کړی دی.
مونږ ټول په یو خوله اړتیا وینو چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ولرو او پراختیا ورکړو. د ترهګریزو ګواښونو له کبله یې د دریځ کمزوري کېدو سره سره دوی لا هم د هیواد واک او کنټرول په لاس کې لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. وایي دا به په رسمیت د طالبانو د پیژندلو لپاره مهم ګام وي.
یقینا دا پر رسمیت پیژندلو په لور یو اړین ګام دی، نه یوازې د طالبانو د مشرتابه د موقت حکومت بلکې د نوي افغان حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره یو ګام دی، او د ټول شمولیت لپاره دا هم ډیره اړینه ده چې خلک د رای ورکولو، میرمنې او نجونې د زده کړو حق ولري.
بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګ کینګ د طالبان له لوري پر میرمنو د ورستیو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال کړې دي. طالبان د ملګرو ملتونو سازمان کې د میرمنو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو د دوی دا کار د ملګرو ملتونو، امریکا او نور هیوادونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ادارې د افغانستان په اړه د عمل نه وروسته رپورټ خپور کړی دی چې د عسکرو د ګډوډۍ د وتلو پړی پکې په پخواني جمهور رئیس ټرمپ په ادارې اچولې ده. د امریکا ژغ خبریال کیرول ایستل د چارو د کارپوهانو سره بحث کړی دی، او موږ تاسو ته دغه بحث په اساس رپورټ برابر کړی.
مایک میکال چې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي، د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه تحقیقات ترسره کوي. هغه د امریکا ولسمشر بایدن د افغانستان د عسکرو په ګډوډۍ د راوتلو مسول ګڼي، خو د بایدن د ادارې هغه رپورټ چې د پینټاګان د ځینې رپورټونو په اساس جوړ شوی دی وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د عسکرو د وتلو پروسس سمنو پلان کړی. د ویلسن په څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا چارو کارپوه مایکل کوګلمن امریکا غږ ته وویل چې دا رښتیا دی چې په دې اړه د ټرمپ او بایدن حکومتونه دواړه مسول دي. هغه زیاته کړه،
So yeah, the Biden administration was in a very difficult position where it had to make some very difficult complex
decisions. The ولسمشر بایدن حکومت د یو مشکل انتخاب سره مخ و. د ټرمپ حکومت د طالبانو سره تړون کړو چې د سو میاشتو په موده کې به ټول عسکر د افغانستان نه وباسي، او که چېرته امریکایي عسکر د ټاکل شوې نیټې نه وروسته په افغانستان کې پاتې شوي، طالبانو کېدای شي د هغو پر ضد جنګ بیا شروع کړو. نو د بایدن حکومت سره ډېر لږ وخت و چې دغه پرېکړه زر تر زره وکړي.
کوګلمن زیاته کړه چې په کار ته دا په پام کې وساتلی شي، بایدن په خپله هم غوښتل د افغانستان نه عسکر وباسي، او دا په سیاسي توګه اسانه ده چې ټول مسؤلیت پر ټرمپ واچولی شي، خو زما په فکر بایدن په خپله هم د عسکرو بیرته راایستل غوښتل. کوګلمن زیاته کړه،
way politically convenient to lay the blame on Trump and to say, oh well, President Trump put us in a difficult spot.
خدا سکرو د درخم ګډ ود دا وتلو مسله کې د بایدن حکومت هم مسول دی، او په خاص توګه کله چې تاسو په هغه چې د 12 پاڼې راپور په اساس د بایدن ادارې ته دا معلومه و ک د ټولو عسکرو د ستل نمخ کې طالبان ته واک ورکړ شي نو سبا پېښ شي.
د چارو ځنی کارپوهان وایي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې چې کله په دوها کې د طالبانو سره خبرې پیل کړې، نو افغان حکومت یې پکې شامل نه کړ چې دغه په دې اړه بې باوري رامنځته کړه. د عمل نه وروسته رپورټ وایي چې دغه شرایطو د ولسمشر بایدن د افغانستان د وتلو لارې محدود کړې وې. الیزابت ټرکلر چې په سمسن مرکز کې د جنوبي اسیا کارپوه د امریکا غږ ته وویل،
what the US did and didn't require of the Taliban in that agreement.
کته سودې ته وګورئ چې څنګه وکړل او وینه کړل. د دوها په ترون زیاتره نیو کې داري چې دا ډیر ضعیف او چې طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي، امریکا نشو کولای چې طالبان دغه ته ټینګ وساتي. د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د عسکرو د نور وخت لپاره پاتې کول نه غوښتل، او بایدن ادارې هم دا ګڼل چې د عسکرو هلته نور پاتې کېده ګټور نه دي. په امریکا کې لا هم دواړه سیاسي ګوندونه د افغانستان په ګډوډۍ د وتلو په اړه یو بل تور نوي. د یادونه وړ ده چې امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان نو وتل، او دغه مهال په کابل کې یوې لوی چاودنې په سلګونو کسان ووژل.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
د فراه په ولایت کې واکسین کوونکي وایي لا هم ډیرې داسې میرمنې شته چې د ګزارن په وړاندې د خپلو ماشومانو د واکسین په ارزښت نه پوهیږي. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورټ کې واوري.
د فراه یو شمیر واکسین کوونکي وایي چې د بشمیره هڅو سره سره چې د عامه پوهاوي په برخه کې ترسره شوي دي لا هم ډیرې داسې میرمنې شته چې د ګزارن ضد واکسین په تړاوي معلومات په نشت حساب دي. محمد قاسم بارک چې په فراه کې د واکسین د همغږي چاري مختوړي وایي د ګزارن ضد واکسین په تړاو د زیات شمیر میرمنو بي خبري د اندېښنې وړ او مختلف لاملونه لري.
ښکاره خبره ده چې یو شمیر ښځې اصلا په دې نه پوهیږي چې ګزارن یا فالج ناروغي څه شی ده او ولی دا د دوی ماشومان په یادی ناروغي اخته کیږي. اصلا اصلي علت دا دی چې دا شزي لسواد لنیامت څخه په پوره ډول بی برخې دي. دویم دا چې په تیرو کلونو کې دا زمينه هم مساعده نه و چې په لیرو پروتو سیمو کې د واکسین په اکله خلکو ته په هوای ورکول شي.
د نوموړي په خبره شجینه او نارینه د ماشومانو د روغتیا ساتنې په برخه کې برابر مسولیت لري ترڅو د ګوزن په شمول د ټولو ناروغي په وړاندې وقایه کړي.
د کورنۍ هر غړی مسولیت لري چې د خپل ماشومان روغتیا او سلامتی ته په پوره ډول پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول مند او پلرونه هیڅ کله داسې یو بیغوري و نه کړی چې ماشومان خدای مکړه په دې فلج یا ګزان ناروغي اختش.
بل پلو د فرایش می ډاکټران بیا له ټولو میرمنو غواړي چې ل یو بل سره مرسته وکړي او د پولیو په تړاو د اړتیا وړ مسایل یو له بل سره شریک کړي. په فرا کې د وایروسي او انتانی ناروغي متخصص ډاکټر سالم احمد منصفی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې لوستې شذي باید د نالوستو شذو لاسنیوي وکړي او وایي هڅوي ترڅو د مهمو روغتیايي مسایلو لکه ګزن ناروغي په وړاندې خپل تدابیر ولري.
افغاني ټولنه یو دودیزه سنتي ټولنه ده. دا به ستونزمنه وي چې نارینه وکولی شي ښځو ته د صحت په ټولو برخو کې معلومات ورکړي. نو غوره لاره به دا وي چې هغه ښځې چې لوستې دي یا سواداره دي او هغه ښځو سره چې نالوستې دي یا بې سواده دي مرسته وکړي.
او دا هم وروستی رپورټ. درنو اوریدونکو، یو شمیر معتادین په نشو د اخته کېدو له نورو لاملونو یو عمده لامل هغه خفګانونه او غمونه یادوي چې دوی ته د ټولنیزو ناخوالو څخه پیدا کیږي. عبدالقدیر له داسې معتادینو څخه دی چې کورنی غمونو په نشو اخته کړی دی. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ راستولی.
دغه معتاد عبدالقدیر نومیږي او له تیرو 15 کلونو راهیسې په نشو اخته دی. وای د اتلورګانو له پیدا کېدو وروسته یې زوی په نصیب شو، خو په سرطان د د زوی د اخته کېدو او د هغه مړینې غم د په نشو د اخته کېدو لامل شول.
د اخته شپم د لوګانې مې ټولې په ژړا شوې. الله تعالی ته سوال وکړو چې دا مونږ ته تحفه دی یو ورور نه لرو. الله دې موږ کار باندې دغه زوی راکړه. دا زوی مې خونی سرطان راغلی، سرطان شو. علاج مې پاکستان ته مې بوته پوشه، دلته جمهوریت کې مې بستر کې پوشه، خو چې هر څه تداوي مې وکړلې زه علاج به نه شو پوشه. آخر هغه وپوشه چې د خپل عمر وبښه. زما زړه پوشه اوس داسې ده چې زه نه په ښه پوهېږم او نه په بد پوهېږم. دغه زوی د غم له لاسه لیونی یم، بیخي په خپله خبر باندې نه پوهېږم چې څه زما له خولې نه وځي زه څه وایم. نو دغه وپوشه چې په دغه غم باندې واوښتم پوشه.
دغه معتادان د کابل د هوتخیلو سیمې یادوي، چېرته چې په تیرو شلو کلونو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله یو شمېر ځوانان د نشو په عمل اخته شوي دي. عبدالقدیر زیاتوي چې د نشو مخکې ټولنه کې قدر کېده، د مشورو سړی و، محنت او خواري کوله، خو اوس یې دا هر څه له لاسه ورکړي دي.
مخکې مې ډېر ښه ژوند وسیب، خلکو به قدر راته کوه پوه شوې، عزت به یې راکوه پوه شوې، یو خبره به چې وپوهشي مشوره به یې راسره کوله. د وخت نه چې په دې شي باندې زه راواوښتم پوه شوې، هر څه ما د لاسه ورکړه.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغو کوشنو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو رژیم د بیلاروس خلکو د ځپلو لپاره باید حساب کتاب ورکړي او د دوی د لوړو ډیموکراتیکو ارزوګانو لپاره همدغه راز د اوکران په جنگ کې د لاس لرلو او اسانتیاوو د برابرولو لپاره اضافي بندیزونه لګول یوازنۍ لاره ده چې هغه باید ولګول شي. د خزانه وزارت د بهرنۍ پشتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی په درو مرکزونو او نهو کسانو باندې بندیزونه ولګول او د شتمنۍ د کنګل کولو په اساس د جمهوري ریاستوالو تکه په ګوته شوی وه. او اف ای سی د بیلاروس د انتخاباتو په مرکزي کمیشن باندې بیا بندیزونه لګول شوي دي او د دغه کمیشن په وو غړو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا، اروپایي اتحادیې، برطانیا او د نورو نږدې انډیوالانو لخوا د بندیزونو لګول د منسجم ثواب یوه برخه ده. د ډیموکراسۍ په پلوي تاریخ او مدني ټولنې ته دوامداره ځپل ورکوي چې د 2000 کال د جمهوري ریاست د جعلي انتخاباتو نه وروسته پیل شول. مګر په بیلاروس کې په کسانو او مرکزونو باندې لګېدلې بندیزونه د خپلو خلکو په خلاف د لوکاشنکا د بې رحمۍ یوازنی ځواب نه دی. د بندیزونو عملي کول د امریکا د کلک ارادې یوه برخه ده چې د لوکاشنکا او د ده د رژیم لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کوي او د اوکراین په خلاف د ده رژیم د روسیې غیر عادلانه جنګ د اسانتیا برابرول ته دوام ورکوي. د بیلاروس هوا، ځمکه او بنیادي کارونه د اوکراین په اختیار کې ورکوي. تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستل برن نیلسن ویلي د لوکاشنکا استبدادي رژیم دولتي تشبثاتو او مهمو مامورانو باندې متکی ده چې اساسي مالیه تولیدوي چې د بیلاروس د خلکو په خلاف ځپونکي اقدامات قادره کوي. موږ ژمنه کړې ده چې د ډیموکراسۍ د ځپلو د پوتین د جنگ د انتخاب لپاره د ملاتړ لپاره د لوکاشنکا په رژیم قیامت ولګول شي یا قیامت ادا کړي. په خاصه توګه او اف ای سی په دوو دولتي تشبثاتو باندې بندیزونه ولګول. د بیلاروس د موټرو د فابریکې د اسامو ګډ شرکت پرانسته او د منسک د موټرو د بیلاروس د موټرو د فابریکې سامو شرکت پرانسته د اسامو ګډ شرکت نه پرانسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان وکړ د بهرنیو چارو وزارت د اجرایه فرمان 15/1/15 له مخې په 14 اضافي کسانو باندې د دې لپاره د ویزې محدودیتونه لګوي چې په خپل لاس لرنې سره په بیلاروس کې ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. د رژیم د مامورانو په شمول دغه کسان په داسې پالیسیو کې لاس لري چې هغه زړور بیلاروسان ګواښي او ډاروي چې په خپل ستر شخصي قیامت سره خپل بشري حقوق او اساسي ازادۍ پر مخ بي. امریکا به د لوکاشنکا په رژیم باندې د قیامتونو لګولو ته دوام ورکوي او هغه څوک چې د بیلاروس د خلکو د ځپلو او د دوی د ډیموکراتیکې هیلې لپاره د دې ملاتړ کوي په سیمه کې د رژیم خطرناک او د بې ثباتۍ فعالیت او د اوکراین په خلاف د روسیې د ناپارولو او غیر قانوني جنګ لپاره دوامدارې اسانتیاوې برابروي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.